شکایت کوي چې د ختیز ننګرهار او لغمان ولایتونو اوسیدونکي هم له یادې ستونزې سره لاس او ګریوان دي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې بحث لرو چې بیا به هم زه احمد تکل په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. او په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو د اندېښنو په اړه له کارپوهانو سره بحثونه پکې لرو. خدا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. په کونړ کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. د دې ولایت پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست د زیانونو او ارزونې مدیر احسان الله احسان نن ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د ښاغلي احسان په وینا د بارانونو او سیلابونو سړکونه، سربندونه او کرنیزې ځمکې هم تخریب کړي دي. د بلې خوا د اسدآباد د مرکزي روغتون مسؤلان وایي چې دوی ته تر اوسه د دریو کسانو جسدونه وروړل شوي دي. د پنجشیر ولایت د شتل او اونابې ولسوالیو اړوندو سیمو کې د سیلابونو له کبله د پنجشیر لویه لاره تړل شوې ده. د پنجشیر د امنیت قومندانۍ ویان نن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې هیوادوال د پنجشیر ولایت خپل سفرونه تر دوهمې خبرتیا پورې وځنډوي. فاروقي زیاته کړې چې کاري ټیمونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې لاره پرانیزي. د طالبانو د حکومت ویان وایي د دوی لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو له رئیس ملا عبدالحق وسیق او یو شمیر نورو جګپړو امنیتي چارواکو سره کتلي دي. ذبیح الله مجاهد نن پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دا امنیتي ناسته پرون په کندهار کې وشوه او مسؤلینو پکې د خپلو کارونو په اړه لوی مشر ته توضیحات ورکړل. د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز 14 مرګ ژوبله اړولې ده. امنیتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته د نوم نه ښودلو په شرط په برید کې د دریو پوځیانو د وژل کېدو او د سرتیرو په ګډون تر 500 پورې د کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د چارواکو په وینا 14 نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې وسلوالو په 14 توکو بار موټر د دې پوځي مرکز مخې ته والوزو او وروسته دننه ورغلل او نښته پیل شوه. ویل کېږي چې نښته اوس پای ته رسېدلې ده او په ایران کې د آذربایجان سفارت بیرته خپلې چارې پیل کړې دي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د دوی سفیر او د سفارت کارکوونکي بیرته تهران ته ستانه شوي. د دې وزارت په وینا د دوی ډیپلوماتیک ماموریت به له نوې ودانۍ څخه چې د ساتنې مسؤلیت د ایران په غاړه دی کار پیل کړي. باکو د 2023 کال د جنوري په پای کې تر وسلوال بلید وروسته په تهران کې خپل سفارت تړلی و.
پینځویش دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې بحث ته خراغلست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارنې کمیټې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو ځاله بللې ده. د کمیټې په یو تفصیلي راپور کې ویلي دي چې القاعده شبکه د پاکستاني طالبانو تحریک داعش او نورې توندلارې ډلې په افغانستان کې فعالې دي. القاعده چې په تیره یوه لسیزه کې او د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته ډېره فعاله نه وه، اوس تورنه شوې ده چې په افغانستان کې د پوځي روزنې یا ترینینګ د کمپونو جوړول پیل کړي دي. ایمن الزواهری چې د بن لادن تر وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې مشر شو، د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ووژل شو. طالبانو په افغانستان کې د الزواهری پر استوګنی به خبري خودلې و. په داسې حال کې چې واشنگټن ویلي هغه د کابل په زړه کې اوسېده. په عین حال کې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ډېره تر ټولو لویه تروریستي ډله د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی ده. پاکستان په پرلپسې ډول پر طالبانو له دې کابل انتقاد کړی دی. اسلام آباد ادعا کوي چې د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې فعال حضور لري او له هغه ځایه په پاکستان کې تروریستي حملې تنظیموي او عملي کوي. خو پر افغانستان واکمن طالبان په افغانستان کې د ټي ټي پي د وسلوالو د حضور ادعاوې ردوي او وایي هیڅ چاته د افغانستان له قلمرو څخه د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو له اړخه ګواښونه څومره جدي دي. د خبرونه میلمانه دي د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی. خبرې له ښاغلي اتمر سره پیلو. اتمر صاحب، تاسو په سریزه کې واوریدل چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه ادعاوې شوې دي او ملګرو ملتونو له دې کبله اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې له کومه ځایه سرچینه اخلي؟
مننه تکرار صاحب، تاسو ته ستاسو درون میلمه ته او همدغسې اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. دغه خبرې په دغه درې کلونو کې همدغسې متواتر راځي چې ګویا ترهګرې ډلې په افغانستان کې دي، سره د دې نه چې ځینې شواهد هم دا ښکاره کوي چې دننه د طالبانو د حکومت له خوا هم دوی سره هغه تسهیلات مساعدي. په طور د مثال همدا اوس په غزني کې داسې ویل کېږي، ما یې عکسونه لا هم ولیدل چې ځینې باراکونه او ځینې تاسیسات جوړیږي، او داسې ویل کېږي چې دغه د ټي ټي پي د فامیلونو دپاره جوړیږي. په دغه برخه کې تر اوسه د طالبانو حکومت داسې کوم وضاحت نه دی ورکړی. د بل خوا نه څو ورځې مخکې سیف العدل د القاعدې د شبکې مشر اعلان وکړ او د مسلمانانو نه یې وغوښتل چې دوی افغانستان ته لاړ شي، افغانستان کې به دوی خوندي پاتې شي او هلته اسلامي عمارت دغسې یو نظام راوستی چې ټول هغه کسان چې دغسې فکر لري هلته خوندي پاتې کېدی شي.
او صاحب، فکر کوئ چې دا له طالبانو سره په همغږۍ یا طالبان په همغږۍ کې دا بلنه ورکړل شوې ده، او که طالبان له دې بې خبره دي؟
طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې څرګندونې نه دي کړي چې باید دوی په مستقیمه توګه دغه مسؤلیت د ځان نه لرې کړی وای، مطبوعاتي کانفرانس به یې ورکړی وای یا اعلامیې به یې صادرولی چې افغانستان د ترهګرو ځای نه دی، دلته کار څوک راځي همدغسې دی راشي، لیکن د ټریننګ دپاره او د نورو هیوادونو د تهدید دپاره دلته ځای نشته. متاسفانه دغه سیف العدل د القاعدی اوسنی مشر دغه خبرې څو ورځې په مطبوعاتو کې وکړې څو ورځې مخکې، او دا په رسنیو کې ډېر لوی انعکاس پیدا کړ. نو د بل خوا نه د ملګرو ملتو ځینې راپورونه داسې وایي چې د القاعدې کمپونه بیا جوړ شوي دي، مثلا په کونړ کې، په لغمان کې، همدغسې په هلمند کې، په زابل کې، او کېدای شي په تخار کې، دغه ځایونه دوی په نښه کړي.
او دا راپورونه څومره کره دي؟ یعنی مطلب مې دا دی چې دا هم ناممکنه نه ده چې د طالبانو د حکومت مخالف ځواکونه چې طالبان تروریستان بولي دوی به ملګرو ملتونو ته غلط راپور ورکوي. زما سوال دا دی چې دا د ملګرو ملتونو خپلې سرچینې دي د راپور ورکولو، او که په سیمه ییزو سرچینو دوی باور کوي؟
زه ګمان نه کوم که ملګر ملتونه تر څو چې خپل راپور نه لري د نورو په راپور باندې دغسې مسؤولانه دریځ دوی نه نیسي. یعنی زما دا دی چې دغه راپورونه د څو منابعو نه دوی اخلي، د خپل منابعو نه او د نورو منابعو نه، او نور د ملګرو ملتو هغه د امنیت د شورا د غړي هیوادونو سره دا شریکي کې بیا په ګډه دوی یو دریز نیسي او یو اعلامیه ورکوي. نو داسې نه دی چې ګویا د طالبانو د مخالفینو د خوانه دغه راپورونه هغوی ته ورکړل شوي، هغوی باید په دغه باندې باور کړي، دا زه ګمان نه کوم که دغه سي. نو په هر صورت دغه اندېښنه ده، مثلا په تېرو څو ورځو کې کله چې قرغزستان کې دغه ناست تر سره شو قرغیزستان هم عین دغه تشویش و خوده چی پا افغانستان که مخصوصا پا شمالی ولایت که تر اگر دلشتون لری اگر دلی دی چه دی منزنی آسیایی و دونه تا دوی تعدید بخوالشی. نو اوس دی دغه خبرو دی رد دی پارا باید طالبان زه فکر کوم دا د دوی مسؤلیت نه لري کوي چې دوی صرف همدا اکتفا کوي چې وایي دلته ترهګرې ډلې نشته. ترهګرې ډلې ځکه شته دي چې دغه دوی عملیاتونه ترسره کوي. خپله طالبان کله چې عملیات کوي وایي مونږه د داعش لس کسان ووژل په فلاني ځای کې، مونږه د دوی شبکه ویجاړه کړه، دومره کسان هم ونیوو. دا خپله ښیي چې دلته دغه ډلې شته دي. او بیا کله چې د هیوادونو د تشویش او اندېښنې مسله یې طالبان دې باید دلته اعلامیې ورکړي، کنفرانسونه دې ورکړي، شواهد دې وړاندې کړي، د هغوی نه د شواهدو غواړي. مثلا اوس قرغیزستان چې دا خبره کوي چې دلته شته، دوی دې باید مستقیما هغوی سره تماس ونیسي، د هغوی نه دې وغواړي چې تاسو چې دغه ادا کوئ په کوم بنسټ باندې، دغه کسان چیرته دي. نو که داسې دوی ځان غلی نیسي، د القاعده د مشر په خبرو کې هم دوی دریز نه نیسي، د هیوادونو په مثلا په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، بیا خود په خود دغه ملامتیا دوی ته متوجه کیږي.
بله قدرمنو اوریدونکو، د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی له موږ سره په خپرونه کې میلمه و، خو له بده مرغه له موږ سره وصل نه شو. ښاغلی اتمر راسره دی، او د امنیتی چارو یو بل شنونکی اختر محمد راسخ د بس لپاره اوس په خبرونه کې راسره دی. راسخ صاحب ته راغلاست وایم، مګر غواړم له اتمر صاحب نه یو وروستۍ پوښتنه هم په دې برخه کې وکوم چې اتمر صاحب فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو دریز دغو پر وړاندې، خو معلوم دی له داعش سره جنگ کوي، د القاعده په باب وایي چې دا په افغانستان کې نشته، د نورې وسله والې ډلې چې قرغیزستان دا کوي، یا مثلا د چین اویغور ډلې دي، یا ټي ټي پي دی، دا د دې سره د طالبانو اړیکې ستاسو له نظره څه ډول دي؟
تکل صاحب، زه داسې فکر کوم چې ټولې اسلام پالې ترهګرې ډلې چې دي، ګوري منګه دا وایو چې اسلامي ترهګر ډلې، یعنی زموږ هدف اسلامي هیوادونه، اسلامي ډلې نه دي، اسلامي ترهګر ډلې، افراطي ډلې چې دي، دوی په مجموع کې په یو پلاتفورم کې سره کار کوي. زما باور داسې دی دوی ټول په خپل منځ کې ډېر نږدې همکاري لري، لکه چې په دغه تیر د جمهوریت شل کلنه دوره کې د همدغه طالبانو سره ټي ټي پي مرسته وکړه، داعش مرسته وکړه، القاعده مرسته وکړه، حتی ایران، روسیه، چین، پاکستان دوی هم ورسره مرسته وکړه د جمهوریت د نظام د پرځول په خاطر. دوی په خپل منځ کې سره ډېر ښه روابط لري، ډېر ارتباطات لري، ډېر یو بل سره مرسته او کومکونه کوي، لیکن دا داسې معنا نه لري چې ګویا دلته اوس طالبان دې پاڅېږي، دغه ټول ډلې دې د افغانستان نه لرې کوي. دا نه کوي دوی، ځکه چې د دوی ملاتړ هم دغه ډلې دي چې د طالبانو ملا یې تړلی.
مننه راسخ صاحب، ښه راغلاست خپرونې ته. تاسو د ښاغلي اتمر خبرې واورېدې. دوی وایي چې دغه وسله والې اسلام پالې ډلې چې دي، دوی ټول په خپلو کې اړیکې سره لري او یو د بل ملاتړ کوي. فکر نه کوئ چې لږ تر لږه داعش ډله، اسلامي دولت ډله داعش، او د هغې خراسان څانګه به په دې کې یو استثنا وي؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته، او تاسو ګران قدر میلمه اتمر صاحب ته، او اوریدونکو ته وړاندې کوم د سوال پاک لویلی سم. ګورئ، دغه مشه وخت ترهګر اسلامي ترهګر ګروپان وایو، د دغه ترهګر اسلامي ګروپان تعریف دغه دی چې غربي نړۍ او بالخصوص انګلستان د دغه مفکورې له ادرسه دوی وشو کولای د خپل مخالفین او بالخصوص خپل د ستراتیژي دښمنان په دغه سیمه کې مات کوي، او د هغو ته لوی زیانونه یا وایم داسې اتحاد جماهیر شوروي په روسیه بدله کړله او همدغسې د چین د مخنیوي د اقتصاد او د پرمختګ د مخنیوي دپاره او د افغانستان جغرافیه یې په تقریبا دغه نیمه پیړۍ مستقیما استعماله کړې ده د همدغه عنوان تر چتر لاندې چې دغه جهادي او مثلا تروریزم او دا اسلام ګرایان دا ټول دغه پدیده دغه تعریف دغه نوم اصلا د برېټانیا نه دغه طرحه شوې ده او د غربي نړۍ د آیس آی او د سی آی ای په واسطه په دغه سیمه کې دغه تیوري عملي بڼه باندې مصالحانه د انسانانو د وژنې او د ترقیو د پرمختګ د مخنیوي لپاره دغه استعماله شوې ده.
تاسو یو پخوانی سابقې ته د موضوع لړۍ تاریخي سپړنه تاسو وکړه مننه لدینه، مګر په اوسنیو نویو شرایطو کې دا اوس چې موږ یو دلته په یوویشتمه پیړۍ کې د دې ډلو په اړیکو باندې زه غواړم ستاسو نظر واخلم. له داعش ډلې سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ آیا همغسې لکه چې ښاغلی اتمر وایي داعش ډله هم له دوی سره تړلې ده په یو نظر ده؟
دقیقا ګورئ، داعش ډله فقط او فقط یعنې که داسې د سلا او د بیرغ له ادرسې محاسبه کړو، د داعش به سلا به موډل رسی وي او بیرغ به د طالبانو تو سپین و دوی ته تور، اما هماغه کلمه لا اله الا الله محمد. مګر د طالبانو نه سخت دریزه یعنی وژونکی تباه کوونکی په سیمه کې د ناخوالو دپاره ډېر په سرعت د ناامنۍ دپاره دا ګروپ چمتو دی. ولې تاسو وګورئ په دې نظامي برخه کې موږ داسې مسله ګروپان لرو چې مثلا یو د ټانګ، یو هوایی، یو زمینی، یو مثلا کشفي. دغه ډله چې د خراسان د داعش خراسان تر شتر لاندې په دې سیمه کې د تقویت او د قدرت د رسېدو او یو ځلې دا سیمه د لکه سوریه غوندې بدلولو ته دغه منطقه کېدی مطرح شوی دی، دا متوجه سي چې دا ترهګره ډله د نورو سره سم اړیکې تسلسل سم دی، خو دا لږ زره علال کوونکی، تباه کوونکی او د وژنو په ډګر کې ډېره سخته ښکلې تربیه شوې ده چې فقط انسان ورته حیوان حیثیت به لري، سیمه ورته د یو قبرستان حیثیت به لري. زه ویلی سم دغه مفکوره اصلا یوه مفکوره ده، دغه مکتب یو مکتب دی، دغه ټول د هماغه یوې مدرسې نه د مدرسې د نوم د استعمال او د اسلام پاک نوم استعمالول په دغسې ناخوالو کې دغه د غربي لړۍ او بالخصوص د انګلستان له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې یو ځل بیا د چین د تباهۍ دپاره دا پروګرام شروع دی او د آسیایي میانه ته باندې حاکمېدل او د روسانو د ځپلو او افغانستان جغرافیه او افغانستان ولس اصلا غربي نړۍ ته د انسانیت په درشل کې مطرح نه دی چې دا انسانان دي یا دغه جغرافیه کې انسانان ژوند کوي. د خپل د پاکستان د استخباراتو کړنه دغه اوس چې تاسو د اتګ د بدخشان موږ داسې وژنې داسې حلالیو داسې بمبار را باندې کوي.
مننه راسخ صاحب،
دوی وایي چې دغه یوه کلواله ده او نه دلته انسانان وجود نه لري.
راسخ صاحب، د طالبانو اړیکې ستاسو په نظر له ټي ټي پي نه نیولې د تر حزب التحریر پورې، د ازبکستان تر غورځنګ پورې، تر اسلامي غورځنګ پورې او دغه نورې ډلې چې تاسو یادوي، د طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ یعنی فکر کوي چې طالبان له دوی سره په تفاهم کې دي؟
بالکل بوري قربانم سم وایي د المرخ په دوګو ته نه پټي یو قربانم سم. وسامه بن لادن په یو 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 عرب باندې افغانستان شل کاله د دغه بدبختۍ او د دغه غربي نړۍ د شال لپاره دوی آماده نه.
راسخ صاحب، به زما مطلب دا دی چې د اوس خو طالبان عملا د داعش ډلې پر ضد عملیات کوي.
ګوري دغه عملیات ولې کوي؟ دا ته ګوري، دا هم دوه مخه لوبه ده. غربي نړۍ ورته وایي چې دغه چې موږ وسو کولای چې داعش تخرش ورکو تر چې د دوی په وړاندې وجنګېږي. مګر دا یوه سیاسي او استخباراتي معامله ده. په دغه معامله کې اصلا دغه رنګ بدلول او سرا بدلول او شعار بدلول او د سیمې اراضي کې مثلا ستراتیژیګانې بدلول دا د استخباراتي کړنو اساسي پلانونه دي چې په دې سیمه کې عملي کېږي. خو زه بیا هم وایم داعش یعنی د خپل د طالبانو یعنې طالبان نشي کولای چې داعش په دغه نامه باندې مړ کړي چې ولا د داعش د یو کفار له ادرس یا د داعش کوړه د جهاد اعلان وکړي. مګر و د دغه پروژې د ځپلو او د همدغه پروژې د تقویت دپاره یوې خوانه دوی به یو نورمال شکل باندې به اضافي، مګر بلې څنډې د همدغه پروژه به تبلیغاتي شبکه به ورته دونه فعالېږي چې په دې سیمه کښې دا د ورختل برې دا به په قدرت باندې بدلېږي او دا سیمه به نامنوی ته کشوي او دغه سیمه کښې به دوی د دغه داعش تر چتر لاندې دوی به وشي کله دا قوي قدرتونه به دلته ماتوي.
مننه راسخ صاحب، تفصیلی بحثونه مو وکړل، اوس که لاند لاند ځوابونه لطفا زما پوښتنو ته راکوي. اتمر صاحب، ښاغلی راسخ وایي چې فکر کوي دای چې یا اټکل کوي چې داسې یو پلان شته چې افغانستان د سوریې په شان لکه یو بې نظمه یا بې قانونه یا بې دولته هیواد جوړ شي په دې نړۍ کې، په دې لویه یویشتمه پیړۍ کې. فکر کوئ چې داسې یو پلان واقعا شته؟ د چا لخوا شته او ولې د څه لپاره؟
ګورې، موږ دغه تجربه لرو، یعنی په دغه تیر لس پنځلس کلونو کې موږ دا په خپلو سترګو ولیده. ګورې، اول خو زه د راسخ صاحب خبرې سره سل په سلو کې موافق یم، دا چې دغه ټول ترهګرې ډلې چې دي دا د لویو قدرتونو ابزارونه دي چې په هغه باندې دوی خپل حریفان له منځه وړي او هغه هیوادونه دوی بې ثباته کوي. لکه اوس مثال زه تاسو ته وایم، د تونس نه شروع سو دغه د عربو پسرلی یا بهار عربي، په تونس کې دومره موفق نه شو. البته دا د خپله د تونسیانو زکاوت او درایت و چې خپل نظام یې وسات. هغه نه را په دې خوا دوی په مصر کې څه حالت جوړ کړه، په لیبیا کې څه جوړ کړه، په سوریا او په عراق کې څه جوړ کړه. دغه ټول عربي نړۍ، هغه نړۍ عربي قوي نړۍ چې یعنی د دغه نه هم په سیمه کې یهودان بیرېدل، هم د دوی نه کله کله خپل امریکایانو د هغوی منافع ته خطر متوجه و، او همدغسې دوی په نړۍ کې د یو قوي هیوادونو په حیث موجود و. هغه ټول له منځه لاړل. او همدغسې افغانستان وګورئ، افغانستان یو دروازه دی. د کوم ځای دپاره دروازه دی؟ افغانستان د منځنۍ آسیا دپاره دروازه دی. دغه منځنۍ آسیا یو اړخ یې روسیې پورې تړلی دی، بل اړخ یې چین پورې تړلی دی. دغه دواړه د غربیانو د دغه امپریالیزم یا د دغه سرمایهدار قوتونو هدف دی. بل خواته ایران دی. نو افغانستان د دوی لپاره ډېر دلخواه یو موقعیت دی چې دوی په دغه وسیله باندې هغسې یو حرکت را جوړ کړي کوم چې دوی په منځني ختیځ کې جوړ کړی و، او په دې وسیله دوی سیمه بې ثباته کړي چې د هغه نه روس هم زیان مومي او چین هم زیان.
مننه راسخ صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار د کمیټې په راپور کې په دغو ډلو کې چې ویل شوي په افغانستان کې حضور لري او نړیواله ټولنه اندېښنه لري، له دې کبله یوه هم د پاکستاني طالبانو ډله یا ټي ټي پي یاده شوې ده. د ټي ټي پي په اړه فکر کوئ چې ملګري ملتونه د دوی د فعالیتونو په اړه په افغانستان کې معلومات د پاکستان له خولې اخلي او که په خپله مستقلې ارزونې لري؟
زه خو تر کوم ځایه پورې چې معلومات لرم او دقیق په دغه استخباراتي اپراتیفي کارونو کې یو څه لاسرسی هم لرم، زه ویلی سم دغه اطلاعات او دغه معلومات فقط د پاکستان د استخباراتو له ادرسه د نړۍ سره شریکه شوې ده او شریکه یې. ولې چې پاکستان په دغه لوبه کې دوی اقتصادي لاسته راوړنې ډېرې لري، د پرمختګونو دپاره دوی ښه پانګونې دلته لرلې، د غربي نړۍ نه یې ښه پانګونې ترلاسه کولې. نو بنا زه ویلی سم دغه ټي ټي پي چې دا دوی ډېر ترې یادوي او دا ځانونه ښي چې دا تشویش دی، زه ویلی سم دغه لوبه هم د خپله د استخبارات د پاکستان لوبه ده. ګورې، ما د دغه پښتنو بلخصوص د یو سل شل میلیونه انسانان چې په لویه جغرافیا د افغانستان کې ژوند کوي، د دغه نفوس نه او د دغه جغرافیا د معدنیاتو او د اوبو نه او د فضا نه استفاده کول او د دغه جغرافیا او د دغه ولس او دغه بیچاره ملت چې دا اوس د فقر او بدبختۍ سره لاس او ګریوان دی، دا دغه پاکستان استخبارات چې په دې سیمه کې دغه قرارداد اخیستی او د غربي نړۍ دغه پروګرامونه په موږ باندې عملي کوي. ولې دغه جغرافیا کې ناامني، بېسوادي او د عقبګردیو ته لاره خپلول دا د یو پلان سره شوې ده. موږ او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان او بلخص افغانان هېڅکله هم نه ترهګر ول، نه د تروریزم د کلمې سره دوی اشنا ول. دغه کلمه دوی مروجه کړله او بیا هم ویلی سم داعش یا القاعده دا د دوی سره بالکل په مفکوره کې یو مفریخ لږ دي. فرق څه دی چې فقط شعار د دوی مختلف دی، مګر چوټی پی چې د کومې ورځنه په دغه سیمه کې پرون تاسو بهتر ژر چوټی پی په غزنی کې د جمهوریت په وړاندې جنګېدی، دغه چوټی پی په قندوز کې مستقیم نیول شوي دي، حتی بندیان ول په کابل کې دا د جنگونو کې د طالبانو سره یو ځای په جګړه کې ول. حتی د ارک چې نن ورځ کوم توجه شوی اوسی د ریاست جمهوریت په چوکۍ کې چې کوم سړی کېناستی دی هغه یو پنجابی او مګر چوټی پی خلک ول.
ډېره زیاته مننه.
په دفتر کې چې کېناستېدم بلان څه ویلی سم، دغه یوه استخباراتي لوبه ده. په دغه لوبه کې موږ افغانان زیانمن کېږو او نور هم زیانمن به شو.
مننه مننه.
افغانان راویښ نه شي. بله
مننه. اتمه صاحب تاسو هم فکر کوئ چې ټي ټي پي د پاکستان د استخباراتو اړونده ډله ده؟
ګوري دا زمونږ او تاسو په مخ کې وزیرستان کې جوړ شو، هغه چې مونږ د دې شاهدان یو چې ټي ټي پي یو تعداد خپله د وزیرستان د پښتنو یو تعداد نور د نورو زلونه د نورو ځایونه ول او دوی سره بیا جوخت دوی سره یو تعداد هغه کسان ول چې دوی د افغانستان د جهاد په وخت کې هم په اصطلاح دوی د افغانستان په جهاد کې دوی برخه اخیسته و. نو اصلي ریشه هماغه شی دی. اوس دوی د دې دپاره چې البته دا د پاکستان د امنیتی ادارو او استخباراتی د ادارو په مرسته دوی جوړ شوي دي.
په دې کې خو ډېر خلک همدغه نظر لري چې تاسو وایي اتمر صاحب، مګر دا چې اوس به دوی له پاکستان سره په همغږۍ کې عملیات کوي او انتحاري حملې او تروریستي حملې به کوي، دا ډېر له منطق نه لرې نه ښکاري ستاسو په نظر؟
ګوري د دې ترهګري پروژې داسې پروژې دي چې دا ډېر مغلق دي، یو اړخ نه لري چې سړی په دمه یو اړخ باندې هغه مطالعه کړي. دا ډېر عمیق دی. حتی زه په دې باور یم چې دا یوازې د پاکستان استخبارات هم دې کې شامل نه دی. زه نړیوال استخبارات په دې کې ګورم، زه د سیمه استخبارات په دې کې ګورم، چې د انګلیس او امریکا استخبارات په دې کې ګورم. دا تاسو وګورئ یو ډله دومره امکانات، یو ملکي ډله دومره امکانات د پیسو د سلا د لوجستیک د سوق اداره، دغه امکانات غیر ممکن دی. موږ او تاسو خو په خپل وطن کې دغه ګوري لیدلی هم دي که د روسانو په مقابل کې جګړه وه، تاسو ولیدل چې د اسرائیلو نه نیولی تر عربستان، سعودي، امارات، قطر، امریکا، دوی ټول یو خواته او دغه پروسې ته دوی مرسته ورسوله. اوس هم همدغه خبره لري چې که دغه مرستې دوی سره نه وي، دوی دغه امکانات نه لري بیا چې دومره ادامه پیدا کړي، دومره کارونه دوی وکړي.
مننه اتمر صاحب. یو وروستۍ پوښتنه له راسخ صاحب نه. راسخ صاحب، تاسو د طالبانو حکومت ته چې اوس پر افغانستان واکمن دي، که مشوره درنه وغواړي چې څه وکړي په افغانستان کې د یو نظم د راوستلو لپاره، څه به ورته ووایاست؟
زه خدای یم چې که چیرې واقعا طالبان وغواړي چې د افغانستان جغرافیا د نړۍ د کور په امن باندې مبدل شي او د دغه ترهګریز تروریستي د لوټپلو نه نجات پیدا کړي، لاره همدغه ده چې د افغانستان د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي، لویه جرګه د دایره کې قانون اساسي دی تصویب کړي او ټولو هغه مدبرو سیاسیون او پاک نفسه افغانان چې د مسلک سره عیار خلک د لوړو تحصیلاتو هغه خلکو ته هم په خپل دغه نظام او دولت کې ځای ورکړي تر څو د دغه ناخوالو په وړاندې لاس په لاس افغانان ټول په شریکه مبارزه وکړي.
مننه. د خپرونې وخت پای ته ورسېد. اختر محمد راسخ د امنیتی چارو شنون کوي چې راسره وو او همدارس د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په 25 دقیقې پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره ملمنو. د تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه کوم چې 25 دقیقې خبرونه مو تر پایه وو اوریده. پراتلونکو خبرونه کې د ازادۍ رادیو له همکار